سلامونه نن یک شنبه د جوزا یا خبرګولی و ما او د می میشتې 28 نیټه ده روانه نیم ساته خبرې مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې هم په لنډو خبرنو کوو. په نیمروز کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالله فیټه کور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسېدلې. د ایران ایرنا خبري اجانس بیا راپور ورکړی چې پنخته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوی. د فارس خبري اجانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څوک عمل لري دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2021 کال د می په 28مه د لوږې د پروژې ټولنې دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د له منځه وړلو د ورځې په توګه ونوموله. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي وایي چې په تېره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیولا رحیمی رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارې د راپورونو په حواله ویلي:
تیره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوې. د دغو پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 60,000 جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 څخه زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکی خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو کې رای ورکوي. د انتخاباتو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي سره کوي. د می په 14 نیټه د ترکی د انتخاباتو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی وو او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریت لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نه شپېته کلن اردوغان له 20 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي. 40 کلن قلیچدار اوغلو ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمنی دفاع وزارت وایي اوکراین له د هیواده تاروس ډوله کروز توغندي شاوخوا 1500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمنی دفاع وزارت پرون د فرانکفورت الالګاینا سایتونګ ورځپاڼې د راپور د تایید تر څنګ وویل جرمنی دا غوښتنه 4 ورځې مخکې ترلاسه کړې خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که څه هم جرمنی دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېتانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې می میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي ورکړل. رڼا اورېدونکو خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. په دې اړه د راپور تر څنګ له یو شنونکي سره مرکه هم لرو.
د مذاکراتو له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1950 کال هلته قرارداد شتون لري.
د کاناډا حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له متحده عرب اماراتو سره د افغان کډوالو په خوندي لیږد کې د اسانتیاوو د برابرولو هوکړه یې کړې ده. په نورو هیوادونو کې میشت افغانان هم ورته غوښتنه لري.
واضح تصمیم استقبال
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویش پاکستانی سرتیری ټپیان شوی. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسام راپورونه د طالبانو او ایرانی پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتي وشوې. ایرانی لوري د نښتې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو له لوري امنیتي چارواکو د دوو تنو د وژل کېدو او د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا څوم ځل دی چې په کنگ کې دواړه خواوې نښتې کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه. په دې جګړه کې دواړو لورو له درنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو یې د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
په نښته کې له دواړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کابو کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسېدو خبر ورکړی. سپاهي پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. ایرانا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. د ایرانا د راپور له مخې له جګړې وروسته په کنگ ولسوالۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونۍ نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي، خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د کنگ ولسوالۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې جګړه پای ته رسېدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتې عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل،
در بین ازیا درگیری چندین
د دوړو خواو ترمن جګړې څو ساعته دوام وکړه. ل درنو او سپکو وسلو یې کار واخیست. ایرانی ځواکونو عمومي ځایونه لکه د زرنج خار پخانه هوایی دګر او د استوګنې کورونه پنه کړل.
پرون په داسې حال کې چې په نیمروز کې جګړه لروانه و، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړې چې متقی او قومي د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونی نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له توندو څرګندونو او په ځواب کې د طالبانو له توند غبرګون وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړې دي.
د طالبانو او ایران ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د پرونۍ نښتې په اړه مو وروستي جزئیات واورېدل. که څه هم دا جګړه پای ته رسېدلې، خو د راتلونکو احتمالي نښتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ایران او پاکستان د طالبانو یوازیني مهم دوستان دي. خو که له دوی سره هم د طالبانو اړیکې ترنګلې شي، پایله به څه وي؟ احمد تکل په دې اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو حکومت او ایران د خپلو لانجو د حل لپاره څه کولای شي.
کلونه په افغانستان کې جګړې وي، نور خلک د جګړې او د وینې ورکولو توان نه لري او همدارنګه ایران لپاره هم دا مناسب نه ده چې د مسلحانه برخوردونه وکړي او جنگ ته ور ودانګي. افغانستان نه غواړي چې داسې یو کار وشي که وشي بیا خو مجبور چې وتپل شو ورباندې جګړه، مجبور دی چې خپل د وطن څخه دفاع وکړي، لکه چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه دفاع کړي دي. اما که چیرې دا منازعه یوازې د اوبو په خاطر وي، زموږ ترجیح دغه دی چې د مذاکراتو له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1951 کال هلته قرارداد شتون لري او قرارداد بالکل بشپړ او مفصل او جامع قرارداد دی. او که چیرې خپل منځ کې نه جوړیږي، بیا کېدای شي چې بین المللي حکمیت چې په دغه حکله شتون لري د هغوی څخه ګټه پورته کړي. په هر صورت جګړه د ګاونډیتوب د مناسباتو د حال لار نه ده. او همدارنګه نن له نیکه مرغه مو داسې واورېدل په خبرونو کې چې د ایران خاص استازي افغانستان لپاره د موقت حکومت سرپرست وزیر د بهرنیو چارو وزیر ته ورغلی و او خپل مذاکرات کړي و. هیله ده چې دا مشکل حل شوی وي.
د هلمند د اوبو په سر لانجې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله نښتې به له ایران سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو چې د افغانستان متحد مهم تجارتي متحد دی څه اغېز وکړي؟
که چیرې خدای مکړه دا نظامي برخوردونه وشي، لارې بندیږي او سوداګري او صنایع د افغانستان او د ایران سوداګري ته هم صدمه واردېږي. اما په نورماله توګه که چیرې داسې مناسبات خړپل هم وي، دواړه هیوادونه تر اوسه پورې دا اراده نه لري چې دا تجارت بند کړي، ځکه چې تجارت نه یوازې د افغانستان لپاره ضروري ده، بلکې په ایران لپاره هم دا دایره ګټوره ده، ځکه چې د هغوی مولدین بیا اوزګار پاتې کېږي او خپل د پانګونې چې د افغانستان لپاره یې کړي دي خپل د مارکیټ لپاره دا له لاسه ورکوي. افغانستان هم که چیرې دا د ایران څخه شیان را وارد نه کړي، بیا په افغانستان کې قحطي او ګراني پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې خدای مکړه که چیرې مسلحانه نښتې وشي، په هغه صورت کې بیا لارې بندیږي او تجارت خړپړ کیږي او تریخ حالت پیدا کیږي.
مننه حافظ صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په سیمه کې دوه مهم متحدان لري چې یو پاکستان دی بل ایران. کله دوی سره اړیکې ترنګلې او خراب شي نو د طالبانو حکومت به یوازې پاتې نه شي؟
پاکستان او ایران دواړه د طالبانو سره ښه مناسبات ساتل په دا تېر شل میاشتو کې، که څه هم ایران وار وار ویلي دي چې دا زموږ ښه مراودات د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، اما په هر صورت دوی سفارت د افغانستان هم د طالبانو په واک کې ورکړي دي او د دوی سفیر په سطح په کابل کې هم د دوی سیاسي نمایندګۍ فعالیت لري. نو دوی سره مناسبات خړپړ کېدل او په عین زمان کې پاکستان سره مناسبات کېدل، که چیرې دغسې طرحه شتون ولري او داسې یو منازعات رامنځته شي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي، ځکه چې هم په ایران کې هم په پاکستان کې ډېر افغان مهاجر میشته دي او دا خلک لالهان دلته سیاسي پناه لپاره ورغلي دي، هلته یا د غریبۍ لپاره د مهاجر کاریګر په حیث هلته ورغلي دي او دوی په اجباري توګه د هغه دواړه هیوادونو څخه ایستل کیږي. او افغانستان پرته له دې هم د اوزګاري او د بیکاري کچه ډېره لوړه ده، فقر بیداد کوي. نو نوی مهاجر هم که چیرې ورزیات شي، مشکلات د افغانستان لا پسې زیاتېږي، فقر زیاتېږي، بیروزګاري زیاتېږي او عمومي مشکلات تر اجتماعي انفجاره پورې مخته ځي. نو په دې خاطر باندې ښه به دا وي چې خپل ګاونډیو سره مناسبات دوستانه وساتل شي. او اما پاکستان سره داسې نښو نشاني نشته دی چې مناسبات خراب وي، که څه هم کله ناکله نښتې کیږي، اما د لوړ کچ د دولت په سطح دا نه دي شوي تر اوسه او د دوی عمومي لحن دوستانه دی تر ډېره بریده پورې. او حتی وزارت خارجه د پاکستان د طالبانو په استازیتوب په بین المللي محافلو کې هغوی لپاره لابي کوي، کار کوي او ورته وایي چې طالبانو سره تعامل وساتئ، دا د دنیا په ګټه دي.
د اقتصادي چارو شننونکی ازرخ شافیزی و چې د ایران او طالبانو ترمنځ نښتې په پایلو یې خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
ازادي رادیو ته وګیست کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼه هم ولولي او واوري. ازادي رادیو ټکی کام زموږ پته ده. د کاناډا حکومت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې له متحده عرب امارات سره د افغان کډوالو په خوندې لیکت کې د سنتیاو برابرولو هوکړه کړې ده. په دې اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قوله ویل شوی چې کاناډا په دې هیواد کې د لږ تر لږه د 40 سره زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې خپلو ژمنو ته هوډمندی. خو یو شمیر افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي وایي لا هم په دې تمه دي چې کاناډا ته ولېږل شي. نور جزئیات ته سنا کاکړ په دې راپور کې.
د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په شپه نو وخت د دې هیواد پر ویب پاڼه خپره شوه ویلي چې یاد هیواد له متحده عرب اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندې لیکت کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عرب اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عرب اماراتو څخه کاناډا هیواد ته لیږدول شوي. په دې اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40 زره زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 200 زره افغانان میشت شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کمپ کې کاناډا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کاناډا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردي نومېږي چې کاناډا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له دوو کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت ناهیلی کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو یو فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې لږ وخت سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عرب اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیږد بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې لږ وخت سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې خپل مقصد هیواد ته د تلو په تمه دي.
د مزار شریف ځینې اوسیدونکي وایي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته د منصوبې روضه شریف ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې او دوی د پاړه اندېښمن دي. دوی وایي د روضه د ودانۍ د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د جمهوریت پر مهال روانې وي اوس ترول شوې دي. د روضې شریفې فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاری هم دا مني چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی. په دې اړه راپور د مزار شریف ته اوسیدونکي په غږ پیلې کې.
دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنند.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. وایي په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریفې د ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تخریبات وجود دارد؟
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوس مهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي امارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه دې جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لوېدلي هغه باندې باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درز شوي دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. موږ غواړو دا بیا له سره جوړ کړي، ځکه هره ورځ درزونه ډېرې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ریاست اطلاعاتو عامر عطا محمد ساهو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روضې شریف فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د روضې مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی، غیر له دې چې هغه ځایونه چې د پخوا راهیسې تخریب پاتې وو د بودیجې د کموالي له امله تر اوسه یې کارونه پاتې دي.
د زیاته کړه هڅې روانې دي چې د روضې شریف د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډیره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونه مسلمانان مزار شریف ته د روضې شریف د لیدلو لپاره ورځي، او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړ پوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه، خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویشت پاکستانی سرتیری ټپیان شوي دي. دا حمله پرون سهار په هټیاله نومې سیمه کې وشوه. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له بلې خوا پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په شمال کې د واورې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه یولس کسان مړه شوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د ډیره اسماعیل خان سیمې استخباراتي چارواکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د یو انتحاري برید په نتیجه کې درویشت پاکستانی سرتیري ټپیان شوي. دا برید پرون سهار په هټیاله نومې سیمه کې په داسې حال کې وشو چې پر موټر سایکل سپاره بریدګر ځان د امنیتي ځواکونو د کتار په منځ کې والوزاوه. د چارواکو په وینا دا کاروان له ډیره اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان پر لور په حرکت کیو. چارواکي همدارز وایي چې ټپي شوي سرتیري د سیمې پوځي روغتون ته بیول شوي او په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې دا ډول حملې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوالو کړي. له دې مخکې د روانې میاشتې په څلورویشتمه د دریو سرتیرو په ګډون څلور کسان د شمالي وزیرستان په دته خېلو سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شوي وو، او له هغه مخکې د فبروري په 11مه د کجوري پوستې ته نږدې پر هغه پوځي کاروان انتحاري برید وشو چې د سیمې د تیلو د یو شرکت امنیت نیولی وو. په دې برید کې درې تنه مړه او 22 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو پرون د دې هیواد په شمال کې د چین سرحد ته نږدې د واورې د ښویېدو یا برف کوچ په پیښه کې د یولسو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جرمني د خبري اژانس ډی پی ای د راپور له مخې دا پیښه د ګلګیټ بلتستان په آستوره نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو شمېر شپانه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د سفر په حال کې وو. د پاکستان د توریزم د پولیسو ویان زیارت علی اژانس ته ویلي چې پیښه پرون سهار وشوه او په یولسو مړو کې درې ښځې هم شامل دي. د نوموړي په وینا په برف کوچ کې دولس نور کسان هم ټپیان شوي. د زیارت علي په وینا له خرابې هوا سره سره په سیمه کې د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، ځکه د پیښې پر مهال څلور دېرش تنه شپانه له خپلو کورنیو سره د سفر په حال کې وو، او تر اوسه معلومه نه ده چې ماشومان هم په دې ډله کې شته که نه. په دې سیمه کې دا برف کوچ د درنو واورو له ورېدو وروسته راغلی چې د څارونکو په نظر علت یې اقلیمي بدلون دی.
خبرونو ور آخوا
اوس هم څو نور راپورونه. عارف کریمی هغه افغان عکاس او ژورنالیست چې له خپلې کډوالۍ څه موده وروسته یې د جرمني په برلین کې په بارټ کالج کې د افغانستان د پرونی خندا په نوم خپل د عکسونو نندارتون جوړ کړ. کریمی یو له هغو څو ژورنالیستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو یو کال وروسته یې هم د رسنیو د کار په هدف د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپگل به چاپ رسیده.
دای د هرات پانتون زده کریال دی عارف کریمی د ژورنالیزم له پوهنځی فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پیل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پیل کړ. د 2010 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژان سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبا
درسته لحقیش جمهوری دولت سقوط شو او طالبان در حکومت چهار پلاس که واخیستی بیامی هم در خبریالی کارت دوام ورکرد. در خبرگزاری فرانسی سره در افغانستان پا بیلا بیلو دیرو خارون تا مثل پرونه وکرل او چو راپورونه مجور کرل. مهم او اغیزناک راپورونه و چه نریوانی پلونه پا میرا وارو
توانست توجه جامعه جانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بې وزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه و چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوي وو. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډېره اغیز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمی 40 عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې تیره که ده افغانانو ده خواکی و آزادی مسکا او ده جوان ده نور و بیلا بیلا مصبت و ارخونو خبرول وو. دارفی په خبر د اکسونو دا ننداره د پوانتون مسیرون او استادانو ته د افغانستان پاره متفاوت نظر ورکر. عارفی کریمی ده کډوالۍ د اغیز پاره وایی
انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم دکار الارخ اغیز میکوی او بیل شکا چه کمای هم اغیز کرده دی. زهیل لرم چه دا بدلونون با دیر جر پای ومومی او زوشم کولی پخپل حواد که دی جوان تا دوام ورکرم. اغا حواد کمی چه جوان کهو بیر تواورم
کشوری که زندگی میکنم پس برگردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبانو له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتنه ترنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي وورو.
د نړۍ زیاتو خبرونو او ورځپاڼو د بشري حقونو د دوو ډلو پر تازه راپور تبصرې خبرې کړي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي. د امریکا لس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې په ورځ په خپل راپور کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو سخت محدودیتونه د جنسیت پر اساس له مجازاتو سره تشبیه کړل او په وینا یې دا د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کیږي. د دغو بنسټونو په راپور کې دې ته اشاره شوې چې طالبانو څنګه د ښځو پر حقونو د دوی په زندانی کولو، جبري ورک کولو، شکنجې او ناوړه چلند سره خپلو سختو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون خپل راپور ته دغه عنوان ورکړی دی: د ښځو په وړاندې د طالبانو جګړه په افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې منځلاری وي، خو له کلې چې یې پر قدرت منګولې شخې کړې له ټولو ټولنیزو برخو یې ښځې او نجونې حذف کړې او تقریبا د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ ته ستانه سوي دي. په هغه وخت کې هم له 1996 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې ښځو او نجونو د کار او زده کړې اجازه نه درلوده. د کاناډا تورنټو ستار ورځپاڼې دغه هیواد ته د کډوالو د لیږد پر موضوع لیکنه خپره کړې چې دا بهیر د ځینو افغانانو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي هغو افغان الاصله کاناډایي وګړو چې په افغانستان کې یې د کاناډا له پوځ سره همکاري کړې وه فدرال محکمې ته عریضه کړې چې د اوکراینیانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د پروګرام اعلان د حقونو او ازادیو له منشور څخه سرغړونه ده او غوښتنه یې کړې ده چې دغه پروګرام دې د ټولو هیوادونو وګړو ته پراخ کړل سي. په لیکنې کې د دوو افغان الاصله کاناډایي وګړو یادونه سوې چې تیره اونۍ یې دغه شکایت درج کړی چې هدف یې له کاناډا بهر د دوی د کورنیو ژغورل دي. د ژبې او کلتور په برخه کې دغو دوو پخوانیو سلاکارانو له اوږدې مودې مبارزه کړې ده او یوه یې د خپل نوم نشولو په شرط تورنټو ستار ورځپاڼې ته ویلي دوی هم کاناډایان دي خو مناسب چلند نه ورسره کیږي. د دوی په قانوني شکایت کې راغلي چې د کاناډا د مهاجرت له مخې له اوکراینیانو او افغانانو سره دوه ګونی چلند کیږي. لکه چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، کاناډا په لومړیو کې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو اقدام وکړ چې له کاناډایي ځواکونو سره یې کار کړی و. د تورنټو ستار په لیکنه کاناډا ژمنه کړې وه چې د روان میلادي کال تر پایه به 40,000 افغانانو ته پناه ورکوي چې په هغوی کې پخواني ترجمانان، د بشري حقونو فعالان او د مذهبي اقلیتونو غړي شامل دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.